آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د شپې یوولس بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د غرمې یوه نیمه بجه کیږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
ولسمشر اوباما به نن په یو خبري کنفرانس کې خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی وو او ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې داعش، القاعده او طالبان په افغانستان کې پناه ځایونه جوړ کړي. او په هلمند کې چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ بیرته نیولې ده.
نن جمعه ده، د 1404 کال د قوس د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 13 کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د رپورټونو څخه وروسته او د خبرونو څخه وروسته په ولسمشر اوباما نن په یوه خبري کنفرانس کې خبرې وکړې او د خبریالانو پوښتنو ته به جواب ووایي. خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
تمه ده چې ولسمشر اوباما به نن د واشنگټن په وخت د ماپښین په 1:00 او 50 دقیقو چې د افغانستان په وخت د ماخوستن 1:30 او 40 دقیقې خبرې وکړي او د ژورنالیستانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. د ولسمشر اوباما خبرې او خبري کنفرانس به موږ تاسو ته په مستقیمه بڼه خبره کړو. هیله ده چې زموږ اوسنۍ خپرونه چې یو ساعت به دوام وکړي واوري. همداراز ولسمشر اوباما او میرمن به نن د کالیفورنیا د سان برناردینو سیمې ته ولاړ سي او هلته به د تروریستي پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره وګوري. د امریکا د دفاع وزیر نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی او هلته د داعش سره د مبارزې او افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې داعش، القاعده او طالبان په افغانستان کې پناه ځایونه جوړ کړي. نور تفصیل به په دغه رپورټ کې واورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د ننګرهار په هوایی ډګر کې خبريالانو ته وویل چې هیڅ تروریستي ډله نشي کولای په افغانستان کې خوندي ځای ولري. هغه ویل له دغو ډلو سره روانه مبارزه لا پسې توندی.
داعش په جګړه کې راښکل شوی او همدارنګه القاعده غواړي چې ځان ته خوندي ځایونه جوړ کړي او بیا ځلې په خپلو پښو ودرېږي. موږ باید تیار واوسو او تیار یو. دغه ډلې هیڅکله نشي کولی په ننګرهار او یا د افغانستان په نورو سیمو کې خوندي ځایونه ولري.
خاغلی کارټر دا مویل چې د ولسمشر اوباما د پریکړې په اساس بشته 9800 سرتیری په افغانستان کې پاتې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې افغان ځواکونو ته د چورلکو د ورکړې ژمنه وکړه.
دا وزبی الله غازی چې جلال آباد ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اړه باندې رپورټ راکړ. د افغانستان د حراست او ثبات شورا نن په کابل کې په یوې غونډې کې د یو نوی سیاسي حرکت په توګه د موجودیت اعلان وکړ. نور تفصیل به د اکرام شینواری په دغه رپورت کې واورو.
نن د جمعې په ورځ دغه شورا په لومړۍ غونډه کې وینا کوونکو د افغانستان د روان وضعیت په هکله اندېښنه څرګنده کړې وه چې دوی د افغانستان د بقا په هکله خورا اندېښمن دي. د پخواني مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب ویل چې د شورا جوړېدل د حکومت پر ضد کوم اقدام نه دی، بلکې هدف یې د چارو سمون لپاره په بیلابیلو برخو کې ژورو اصلاحاتو راوستل دي.
طرفدار اسقاط نیستیم، اسقاط به خیر ملک نه میدانه.
خغلی صاحب ویل د سکوت طرفدار نه یو او سکوت د هیواد په خیر نه ګڼو. د اصلاح پلویان یو. بنیادی اصلاحات په امنیتي سکتور، په اقتصادي سکتور، په سیمه ایزو ارګانونو کې، په مرکز ولایتونو کې اصلاحات د افغانستان د بقا او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره ډېر ضروري ګڼو. همداشان وسا صاحب د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې ژر د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي. د افغانستان د جمهور ریاست پخواني لومړي مرستیال محمد یونس قانوني دې غونډې ته وویل چې که چیرې د 1415 ویوم کال د سومبلی تر میاشتې هغه لویه جرګه چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله د خپل حکومت د جوړېدو پر وخت پرې موافقه کړې وه جوړه نه شي، نو اوسنی نظام به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. د دې شورا لومړۍ غونډې ته په نورو وینا کوونکو کې اسلامی حزب مشر عبدالحاجی ارغندیوال د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوزی د اداري چارو پخوانی رئیس ډاکټر صادق مدبر او د اوبو برښنا پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان هم شامل وو.
د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په جنوب کې د خانشین سرحدي ولسوالۍ تر یوې سختې جګړې وروسته بیرته له طالبانو نیولې ده. دا چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تېره شپه هوایی او ځمکني عملیات پیل شول او نن سهار وختي افغان امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ ونیوله. په خانشین کې د سرحدي قواو یو مقام سمونوال عبدالعلي کلیوال امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې د افغان حکومت دو څلوېش مخالف وسوال وژل سوي دي. دغه راز د واشیر په ولسوالۍ کې محلي چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره د هوایي ځواکونو په ملتیا د افغان حکومت د مخالفینو برید ناکامه کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو او دا هم نړیوال خبرونه. د نړۍ لوی طاقت لرونکو هیوادونو بنن په نیویارک راغونډ سي او په سوریه کې په د سیاسي انتقال د پروسې په اړه باندې خبرې وکړي. نور تفصیل به د شافی سردار په دغه ریپورت کې وورو.
دا به درېمه غونډه وي او د سوریه د حکومت او مخالفینو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د مذاکراتو څخه څو اونۍ مخکې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې غونډې ته هغه هیوادونه راغوښتل سوي دي چې په ویانا کې د سوریې په اړه په دوو پخوانیو غونډو کې هم برخه اخیستې وه. په دغو هیوادونو کې روسیا او ایران هم شامل دي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل هدف دا دی چې هڅه وسي چې په سوریه کې سیاسي پروسه په ښه توګه واضح سي او دا معلومه سي چې دغه سیاسي پروسه به څنګه عملي سي او هڅه به وسي چې په سوریه کې د اوربان په نظر باندې هم باور رامنځته سي. هغه هیوادونه چې د سوریه د ملاتړ نړیوال ګروپ یې جوړ کړی دی دا هیله هم لري چې د یو داسې پریکړه لیک پیشنهاد وکړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا ومنل سي. دغه پریکړه لیک به په سوریه کې د سیاسي انتقال او پیشنهاد سوي اوربان لپاره وي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د امریکا د داخلي امنیت په چارواکو باندې کانګرس نیوکه کړې دی چې ولې د کسانو د ټولنیزو رسنیو پاڼې نه څېړي چې امریکا ته د ویزې لپاره درخواستې ورکوي. د امریکا د اساسو د مجلس د حکومت د اصلاحاتو او نظارت جرګې پرون د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي ورغوښتي وو او د کالیفورنیا د پیښې په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې. د کالیفورنیا د سن برناردینو په سیمه کې دوو کسانو چې میړه او ماندینه وو په ډزو کې 14 کسان ووژل او 22 نور یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د مهاجرونو ادارې یونیسیار خبرداری ورکړې دی چې په 2015 کال کې د خپل کورونه په زور د سلسو خلکو شمیر د 2 میلیونو نه لوړ شوی دی. یونیسیار دا خبره د مهاجرینو د ورځې په مناسبت کړې وه. نور تفصیل به د نظرانې یوسف زینه په دې ریپورت کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې خپل شپږ میاشتلی رپورټ خپور کړی دی چې په کې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بې کوره شو خلکو په اړه توضیحات ورکړی شوي دي. د ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې هغه خلک نه دي شامل چې د مدیترانې د سمندر په خطرناک لاره اروپا ته اوړي او نه پکې هغه په زرګونو مهاجر شامل دي چې په تیر نیم کال کې د جګړو له وجې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویاند ایډوردز د امریکا غږ ته ویلي چې په اوسنۍ چې کوم خلک چې د خپل کورونه په زور استل شوی دي د سخکاری چې دغه شمیر به 2 میلیونو تنو ته ورسیږي او دا د دویم نړیوال جنگ نه را پدې خوا تر ټولو لوی شمیر دی. هغه ویل
Today each of us has a 1 in 122 chance of becoming a refugee
نن موږ ټول په یو سلو دوه ویشتو کې یو چانس لرو چې مهاجر شو بې کور شو. د مهاجرت نه وروسته چې د خلکو سره څه کیږي هغه ډیر د اندېښنې وړ دی. یو ځل چې څوک بې کور شي هغه په ډیر کلونو او یا د باقي ټول عمر لپاره بې کور وي.
رپورت دا هم وایي چې کورونو ته د خلکو د بیرته راتګ کچا په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچا ده.
او دا هم پاته خبرونه. د سن برناردینو د بریټکونکو پر یو ملګری او گاونډي باندې د توریزم د ملاتړ رسمي تورونه لګول سوي دي. د کچې انریک مارکیز نومیږي. د کالیفورنیا د سن برناردینو په بریټکونکو یې وسلې خرڅې کړې وي. انریک مارکیز پرون محکمې ته حاضر کړی سو چارواکو ویل دي چې هغه او سید رضوان فاروق درې کاله وړاندې په قانوني توګه وسلې رانیولې وې او غوښتل یې چې په یو توریستي برید وکړي، خو هغوی دغه برید بیا ونه کړ. سرمان وایي چې دوی داسې څه نه دي موندلي چې مارکیز د سن برناردینو د پیچې سره اړیکې ولري، خو دوی